حافظه تشکر وقت پشتو خبر پشتو رسید در آینده بخیر. خدا حافظ و ناصرتان.
درنو اوریدون که السلام علیکم در آزادی رادیو دی خبری مجلی تمو زی اسمت ساروان هر کلی کوم لبنی بورا بولم در دی سات خبرونو تم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زدکړو پر اهمیت د ټینګار پترس کې یو ور بیا د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې افغانستان یوازې د علم او پوهې له لارې د پردو له احتیاج خلاصېدی شي او په نړیواله ټولنه کې ځای ترلاسه کولی شي. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې اساسه بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرې دوه غشتنه وکړه. د بشري حقوقو غنو فعالانو د دې غشتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د استلو لپاره راغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته یو ورځ وروسته تر هغې وکړه چې د راپورونو له مخې یو افغان کډوال د یو دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په گزارونو ووژل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په دبلن سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وڅېړل شي چې د اول وار ورغلی وي. فایزر وویل د دبلن سیستم نور کار نه ورکوي. د افغانستان د بدني ښکلا د اتل علي رضا اساهي مړینن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. اساهي پرون د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و. د هغه د جنازې په مراسمو کې چې د کابل په کارتي سخي زیارت کې وشول ګڼو ورزشکارانو او خلکو برخه اخیستې و. علي رضا اساهي د نړۍ په کچه د افغانستان لپاره د بدني ښکلا د مخکښانو یا لوی عمر لرونکو په کټګوري کې دوه واري اتل ولی ګټلې و. علي رضا اساهي له بیوزلۍ کړېده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان په شمول یو شمېر خلکو د علي رضا اساهي له کورنۍ سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC په لوبډله کې د افغانستان له خوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او الله محمد غزنفر اخیستل شوی دي. د غراس په دې لوبډله کې څلور سریلانکایي، درې پاکستانی او یو د ویست انډیز لوبغاړی شامل شوی دي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو شل اوریزو سیالیو کې غوره بریاوې درلودې. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزې کښتۍ عمله خوشی کړې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو د بیړۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندرګي کې په کښتیو باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی د دې بیړۍ د عملی آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې تازه شامل کړل.
زموږ شخله آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه ښیي چې لا د زده کړو له حقه محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کې له 1200 کلونو پورتن جونې لزده کړو منه کړې دي چې دا یو غمی زده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان جونې چې لزده کړو محروم شوي وای د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکي په اړه نهیلي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزن پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوی محدودیتونه لری کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حق محروم دي. یونما نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته جنې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونما مشر روزوا او تمبایو له قوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان جنو به برخې کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منع شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بې برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلي چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات نا امید او خفه یو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محروم شوی لا ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کول شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکول شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزن پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لری کړي. یونما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې ښځې اونجونی له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوړان د طالبانو ویلي چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنې له ښوونځي ومنه کړي. وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په اړه د یونما اندیشنه په راپور کې واوریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د ګڼو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړي وو او یا یې هم په اجازه نه ورکوله په هغو سیمو کې چې دوی پرې واک لري ښوونځي جوړ شي. د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښوونځي او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځي او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار په شمال کې پرتې شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومان لپاره د شونځي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراکسمی اوسیدونکي املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسې نشته او ماشومان یې به زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده څوک نشته چلته راشي نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کښنۍ به مرو تعلیم پکې برابر کړو بل مکتب جوړ شي څوک هغه خوده ته اوس ډیر ضرورت ده نو دیو ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د نور سیمو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وايي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسي نشته. د دوی په وینا د شاولي کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پاموړ فاصله لري نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلی کې ښوونځي او مدرسې جوړ کړي.
زمانو معروف دي مکتب یې جوړ شي دوري د اعلی مکتب جوړ شي ماشومان ګرځي باید سره سوادار ټوله به سوادي زده کړي شي به زده کړي.
زمانو جان اغا دي زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګر سره ستنه خالی دینی مدرسې دی هغه مدرسې هم د اقتصاد لول ډیر سره کمزورې دي ځکه ماشومانو درس سره کم دی اقتصاد نسته وشکلی دی او دغه استادان چې دا خو یو ماش او شی غواړي
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستيال زبیر احمد وای په جنو سیمو کې ماشومان زده کړی کوي خدا د ټولي ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي نو مړي زیاتوي چې د شونځو او مدرسو د ودانوي د جوړېدو په اړه غوښتنی د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي
نو نور مدرسو ته موږ ضرورت لرو او کوی شونځي چې دي مکاتب چې موږ په حال لرو په ځینې مکاتب کې درسونه دغه شروع دي او په کوم مد صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه ځینې ترمیم ته ضرورت لري ځینې مکاتب او د ځینې نو جوړول ته ضرورت لرو کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کیږي په دا کوم مدارس او مکاتب چې په حال استه حال غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي خو امید لرو چې راته جوړې بشي ان شاء الله
په تیرو شاوخوا څلرویشتو کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولی کوټ ولسوالۍ ماشومان لاسرس د کلوبې برخې پاتې سوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي د شونځو نشتون نه یوازې د غوی د وسنی نسل لپاره ستونزې جوړې کړې بلکې راتلونکو نسلونو هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي
ازادي رادیو څلرویش ساتاله تاسو سره ده
د نړیوال جزایی محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خوزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقوقو د بیلابلو بنسټونو او د معترضو شذو له هر کلی سره مخامخ شوې ده د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې بنسټ او د ملال یوسفزای بنسټ دا اقدام افغان شذو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولی د دې موضوع نور حال د عبدیس پښمې پراپور کې
له غوړوسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی لخوا د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خنزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه بیلابلو لوریو په دې اړه خبرګونونه وخودل د ښځو د حقونو بیلابلو بنسټونو نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه وګورې چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع بللې ده نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی پرون د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خنزاده او د طالبانو د ستره محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه د محکمې مخکښتارانوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشريت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري خو په نیویارک کې د اوپن سوسايټي فاونډيشن یا د پرانیستي ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلای چې طالبان د بشريت پر وړاندې د جنسيتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي د غراز د ملال یوسفزای بنسټ یا ملال فاوند هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنواله د دې پریکړې هر کله کړای او دایې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بیعدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللای دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایټ د پیژندنې قضیه نور هم پیاوړی کوي یو شمیر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابلو اعلامیو په خبرولو سره د هیبت الله خنزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت د پیاوړو ښځو غورځنګ د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خبرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځنګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی بلخوا په افغانستان کې یو شمېر خزي وایي چې د دې حکم عملي کېدل به افغان مېرمنې له ډېرو ستونزو ظلم او بی عدالتۍ څخه راوباسي د کابل ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي رادیو ته وویل
طالب مشرانو خوریختي هم په افغان جنو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولې دي د ډېرو خزو وظیفې ترې نه واخستلې د انجونو مکتبونه ورڅخه بند کړل انجونو لډېرو سختې سره مخامخ دي خصوصا د پنتونو استادان نوري لوخزي چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودله، ښه معاشونه یې درلودله، د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې وه. او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولای شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ را وړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لاسیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروستیو څرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسله دی چې افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل او نیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیه او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون خبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یو برید کې چې ویل کېږي د یو افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریځ د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل
دوبلین ما تمام شوه و کیس ما پروسس شوه.
د دې په تمام چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یو ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلینی کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عاملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې پر اختیار مجرم دی هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
شد. په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت خای سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې ډېر روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری. په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلی شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا حالت فخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغه وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخستل ورته ډېر ډېر شرم ښکاري، ار ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنی هڅه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی و. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه و چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 60 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلهییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امر غدامونګه په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خامه مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نسو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، اغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅباندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلېز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. خغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلېز فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خو یې اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوریت نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي طلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبري کولای شو، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کید، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږه خبرو ته غوښ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت لکبل د طالبانو لوبیا وکمنې روسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نو موږ ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسولانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه همدې قشر ته ورکړی ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شیر نقد مخکو د شیر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شیر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونو مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شیر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شیر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅزیاتونو سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شیر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شیری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکاري فرشته صاحب مرکه کړې ده او لمړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر
یو احساس دی، یو احساس څنګه وځي شي لمړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو تخیل دی، بیا تفخی شي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفه په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده ده.
او د شیر په خایست کې میرمن ملال د الهام وند سومره ده.
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پېژم، خو زه وایم چې وند یې زیاته ده. هغه شیرونه چې په آمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه، تر اوغه شیرونو چې په آورد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپل یو څه کولی سي. مثلا دا چې دې هغه دې چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلای شي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري، نه؟ او هغه څه چې هغه شعر یې چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي، الهام اوس خلک نه مني ځنه په علم وایي، هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې وندې زیاته د خپل چې شیر لیکم، یعنی چې کله می دغه هغه رانسي دغه اور چې نه یې هغه شیرونه چې زه لیکم هغه ما ته خپل دونه خون نه راکوي، یقین وفي. خو هغه شیر چې په احمد باندې راځي دا هغه څخه زه خپل چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شیر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم، الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر به له دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي، زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي، ځان می تل په روح کې پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي، هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي، یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته،
سیوری د اوریتون عادت اخلی، شپه ده بار د ستورو پا اوجو راوری، دشت ده باران اوری نکحت اخلی، تور تیاره سپین رونا یو زای سوا سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه مېرمن ملال اکا، ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي، هغه چې کومه تاسو وران جوه وي چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې، هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره زموږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، ترڅو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پوټویي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي، چې هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په حکله، د ښځو د شاعري په حکله ډېر څه
دا
غلی ملال بل شیر حمله رو د غنم وګی
یو نازولی د غنم تروش و ژغ راځي د غوړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکې ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکې ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان ویشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس په زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه سیمې د رنګریز خوم دی پکه سوې دی ته د لوګي ټان دی پلورل سوې دی ته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمنه اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکې ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشیال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي څکېلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکې ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشي
خه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونه خصوصا پښتو شاعری کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کې مراته ورته پام سوي دی ډیره تکړه تکړه شاعران لرو
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوه دي په نوې شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
Thank you.
زما وطن زوت دوار یو رنگ یو زما وطن زوت دوار یو رنگ یو ستا هم مخصوم رس پیرو دی په گردونو خاور و دوړو زما هم لاس لگر چاودلی دل پښو می ازغه وتی په سپیرو خاور و ژوند دی تر هر څه می ډیر سکلی را معلوم د خاور و خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زاته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندکس لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس سیدخی ملک سی لوستیا وزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلی مرغان خپلې میږې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې خپل ماشوم لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلې وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه مور لسترګونه در در د خوشحالۍ وشکې راوبهېدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میږو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خورمې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زه چې زو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډېرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نسې وړای غوټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نظم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نظم 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 خیر دی زه نظم وری خپه غوندې سوا وی ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نسې زموږ زارۍ به وچوي
د مور لستر ګلکه چېنا مړې مړې وشکې روانې سوې. فوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ وشکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورچانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شخ وکړ، پاڅه لمونځ دې قضا سو، دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې. د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتی غوټۍ، زما شهیدی غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکری پر سر کړ، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. صحرا ته یې وکتل، هغې صحرا ته چې غوټۍ به میږې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غیژې نه د میږو وړې بادونو هماغسې وخوا او بلخوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او باندو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر شزې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي، حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې شزې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای، ډیری خلک فکر کوي چې د شزې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د فار نه کې دغه ایوب دي چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس داخله سکری جوړوي. لا ډیر خلک دغه څخه داستنې کې دغه کوي، وای دا شزې نوم باید نه یې معنا پکې کې نه دي، دا څه سپکاوی دی. نو دا بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته، نو موږ خو یو ارسته چې ورته وای په خپل، نو موږ وای دا نوم یا بل څوک وای نه ورشي، یاره چې ډیر مجبور نه سي نه وای.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډیری شزی اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي،
د خزي یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅ کله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم داسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغیز لرلې. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغ شوي، په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکي شاهناز هیروی وایي، یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند شي، خو د وخت په تیرېدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه و موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنی یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې پورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
نن مړه مې د خانيو کور ډکل نه منو څوک لخرو راغلي وانګړې شور ما شور یو مخبلم